دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي په امیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې رپورټونه لرو د دې ترڅنګ لتا چې څخه ستاسو د سیمې تازه حال هم اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته د خپلو سیمو خبرونه ولیکئ او سندرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. سپینه ماڼۍ او د ناټو چارواکي وایي له افغانستانه د سرتیرو ایستل پیل کړي. د بنو انتظامیه وایي حکومت د جانخیلو له مشرانو سره موافقې ته ژمن دی او د څلورو هلکانو په وژنه کې د ککړو کسانو گرفتارۍ هڅې کوي. او په اسرائیلو کې د یهودانو د یوې مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه. سپینه ماڼۍ او د ناټو ائتلاف یو شمیر چارواکو ویلي چې له افغانستانه د سرتیرو ایستلو بهیر پیل کړی دی. دوی دا خبره پرون پر داسې محل کړي چې له رپورټونو سره سم طالبانو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. امریکایي ولسمشر جو بایډن روانه میاشت اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 11 به له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي او په دې توګه د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت او طالبانو ترمنځ د پوځیانو ایستلو لپاره د مې لومړۍ نیټه تاکلی موده تر څلورو میاشتو وځنډوله. د بایډن تر اعلان وروسته د ناټو متحدان هم د غوڅ ملاتړ تر ماموریت لاندې د بهرنیو سرتیرو پر ایستلو سلا شول. د سپینې ماڼۍ پرونی اعلان د تیرې اونۍ په پای کې د پوځیانو د وتلو عمل پیلېدو په اړه د یو لوړپوړي امریکایي جنرال وینا تاییدوي. د سی این این ټلویزیون په وینا شاوخوا سل سرتیري او پوځي سامان په الوتکه کې لېږدول شوي. د فرانسې خبري اژانس د ناټو د یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښوولی له خولې ویلي چې د هغه ائتلاف سرتیرو هم له افغانستانه وتل پیل کړي. ناټو اوسمهال په افغانستان کې 9600 پوځیان لري. په عین وخت کې افغان چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې د طالبانو په زیاتېدونکو بریدونو کې تر سلو زیات افغان سرتیري وژل شوي دي. د بنو انتظامی وایي د خیبر پختونخوا حکومت د جانخیلو له مشرانو سره موافقې ته ژمن دی. د بنو انتظامی مشر محمد زبیر نیازی بیګا مشال راډیو ته ویل چې چارواکو پرون د ډیویژن د کمشنر په دفتر کې د جانخیلو له مشرانو سره جرګه وکړه او هغوی یې د سیمې امنیت په ګډون له حکومتي اقداماتو خبر کړل.
کمشنر بنو ډویژن جانخیلو ته یقین ورکړ چې حکومت ورسره کومه معاهده کړې 100% به په عمل کېږي. مشرانو ته یې د معاهده یو شک واوراوه او تر اوسه چې کوم اقدامات شوي په هغه یې خبر کړل.
نیازی وویل چارواکو مشرانو ته ویل چې په خپلو کې تر مشورو وروسته حکومت له ضروریاتو خبر کړي چې ورته پرمختیایي چارې پیل کړي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې محل کړي دي چې د سیمې مشرانو تور پورې کړی چې حکومت ورسره د څلورو هلکانو تر وژنې وروسته کړې وعدې نه پوره کوي. خو نیازی وایي حکومت وار له مخه د وژل شویو هلکانو له کورنیو سره مالي مرسته کړې. د ده په خبره انتظامیه د هلکانو په وژنه کې د ککړو کسانو نیولو هڅې هم کوي. د جانخیلو مشرانو مشال راډیو ته ویل چې په جرګه کې حکومتي ډاډ مطمئن کړي. تیره میاشت د جانخیلو اوسیدونکو د سیمې د څلورو هلکانو مړو موندل کېدو پر ضد پرلپ پیل کړ او له حکومت د وژونکو د گرفتارۍ له وسلوالو څخه د سیمې پاکولو او پرمختیایي چارو غوښتنې وکړې. حکومت د مارچ پر 9 د جانخیلو له اوسیدونکو سره موافقه وکړه چې ورسره سم هغوی پرلط وځنډاوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وزیر اعظم تر څرګندونو وروسته یې په سعودي عرب کې د سفیر او د سفارت شپږو کارکوونکو پر ضد پلټنې پیل کړې دي. د وزارت وایي زاهد حفیظ چودري پرون په یو بیان کې ویل په ریاض کې سفیر راجا علي اجاز وار له مخه هیواد ته ستون شوی دی او د سفارت شپږ نور کارکوونکي هیواد ته وربللي دي. په سعودي عرب کې د پاکستان سفارت پر دې موضوع څه نه دي ویلي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستانیانو د سفارت پر عملي تور پورې کړی و چې د کارونو په بدل کې ورڅخه پیسې اخلي. وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې تحقیقات پیلوي او د تورونو ثابتېدو په نتیجه کې به د ذمهوارو کسانو خلاف اقدام کوي. چودري په بیان کې زیاته کړې چې یو لوړپوړي کمیټي د تورونو پلټنې کوي. له حکومتي شمیرو سره سم په سعودي عرب کې شاوخوا 6 لک پاکستانیان اوسي چې زیاتره یې مزدوري کوي. د اسرائیلو په شمال کې د یهودانو په مذهبي میله کې په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د هغه هیواد د ژغورنې عمومي ادارې مګین دوید ادوم نن وویل په پیښه کې تر سلو زیات کسان ژوبل هم دي چې پکې تر شلو زیات کسانو روغتیایي حالت خراب دی. د پیښې لامل په اړه زدو نقیس رپورټونه دي. هارتس ورځپاڼې د پولیسو له خولې ویلي چې پیښه پر پوړیو د خلکو د ښویېدو او وارخطایۍ له وجې شوې. لومړنیو رپورټونو ویلي ول چې پیښه د خلکو پر ډلې د دریځ پرېوتو له وجې شوې. د ټولنیزو رسنیو په ویډیوګانو کې د ټیل ماټیل پیلېدو پر وخت ډلې ډلې خلک او ګډوډي ښکاري. په یوه ویډیو کې پر ځمکه قطار مړي پراته ښوول شوي. دا پیښه بېګا نیمه شپه پر داسې مهال شوې چې زرګونه راسخ العقیده یهودان د دویمې پیړۍ یوه صوفي یهود مشر په درناوي د کلنۍ میلې لمانځلو لپاره د هرمون غره ته ختلي ول. دا په اسرائیلو کې د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي په موخه د شاوخوا ټولو محدودیتونو تر ختمېدو وروسته لومړی قانوني مذهبي غونډه وه. حکومت د واکسینو تر پراخ پروګرام عملي کولو وروسته بندیزونه ختم کړي دي، خو روغتیایي چارواکو د دې ډول لویو غونډو په اړه خبرداری ورکړی وو. د خبرونو پای
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. د دې غړې لومړی موضوع ته ورزو. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې امریکایي سرتیرو له افغانستانه د وتلو بهیر پیل کړی دی. تر دې مخکې یو لوړپوړی امریکایي جنرال هم ویلي ول چې له افغانستانه د سرتیرو ایستل پیل کړي. سی این این ټلویزیون خبر ورکړی چې شاوخوا سل امریکایي پوځیان په یو الوتکه کې روان شول. په عین وخت کې د فرانسې خبري ایجنس هم دوی چارواکي له خولې ویلي چې د ناټو د غوث ملاتړ پوځیانو هم له افغانستانه د وتلو عمل پیل کړی. بهرنی سرتیری پر داسې مهال افغانستان وځي چې په هغه هیواد کې تاوتریخوالی او بریدونه زیات شوي دي. فریبا ظاهر معلومات لري.
سپین ماڼۍ پرون وویل چې ځواکونه یې له افغانستان څخه وتل پیل کړل او په دې سره یې هغه څرګندونې تایید کړې چې یو لوړپوړی امریکایي جنرال کړی وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې شاوخوا سل سرتیری له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناټو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې له افغانستان څخه یې وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناټو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به له افغانستان څخه د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو ایستل پیل کړي او دا ایستل پیل شول. د ناټو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې تلاف د ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی او زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي ځواب سره مخامخ شي. د وی په پام کې لري چې په څو میاشتو کې دا بهیر بشپړ شي خو د دقیق وخت په اړه یې د جزئیات لور کولو ډاډه وکړه. د امریکا ولسمشر لوړاندې اعلان کړی چې افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر 13 بشپړ کړي. جو بایدن د پنځمبه په شپه کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپل مخې ته رسیدلی او اوس باید له دې هیواده ووزي.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانیو وروسته اوس یې وخت را رسیدلی چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیري د جولای تر لومړۍ پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړې داسې ویرې هم رامنځته کړې چې شاید دا اقدام به طالبانو ته زمینه برابره کړي چې یو ځل بیا واک ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کورنیو جګړو احتمال هم هغه ویره ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې وروستیو کې د خبرونو سرټکي جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ له سی این این خبري شبکې سره په مرکې کې له افغانستان خه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واک ته رسیدو احتمال رد نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي. د دغو اندېښنو په لړ کې د ټولنیز امنیت د تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرېدو خبرداری ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنځمې پر ورځ وویل چې د 2000 کال په وروستیو او د 2021 کال په لومړیو کې په افغانستان کې دننه او دغه راز له تاجکستان سره پر پوله د ترهګریزو ډلو لخوا د تاوتریخوالي پېښې ډېرې سوې دي. د ته په وینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې څه باندې 380 کیلومتره ساحه د طالبانو او نورو نړیوالو تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چهارشنبه په ورځ وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوینه نسی کېدی. خو ده ویلي له ناټو متحدینو سره یو ځای واشنګټن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به یې همکاري دوام وکړي. له افغانستان سره د همکاري په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 500 میلیونه ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2024 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اوریدونکو د جانی خیلو مشرانو پرون د بنو ډیویژن د کمشنر په دفتر کې له حکومتي چارواکو سره جرګه کړې. د بنو انتظامی مشر محمد زبیر نیازی بیگا مشال راډیو ته ویل حکومت له جانی خیلو سره کړې موافقه ته ژمن دی. حکومت تر هغه وروسته د سیمې له مشرانو سره د امنیت ټینګښت موافقه کړې وه چې په مارچ کې په سیمه کې د څلورو ځوانو هلکانو مړی وموندل شول او د جانی خیلو اوسیدونکو احتجاجي پرلت پیل کړ. نیازی ویل حکومت د وژلې او هلکانو له کورنیو سره مالی مرسته کړې او د هغوی په وژنه کې د ککړو کسانو نیولو هڅې کوي. د سیمې مشران وایي په پرونی جرګه کې د حکومتي چارواکو ډاډ مطمئن کړی دی. دا جرګه پر داسې مهال شوې چې د جانی خیلو سیمې مشرانو تور پورې کړی و چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي. نور معلومات له بنو څخه عمر وزیر راکوي.
تیر ورځ کمشنر بنو ډیویژن شوکت علی یوسفزی دفتر کې د جانی خیلو مشرانو او حکومت ترمنځ پرلت ختمولو په بدل کې شوې ژمنې سرته رسولو په موخه جرګه وشوه. د جرګې مشران وایي چې مقصد یې جانی خیلو سره حکومت لاړخه شوې ژمنې او وعدې تکمیل دی. ډیپټی کمشنر بنو کیپټن ریټایرډ محمد زبیر نیازی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت سنجیده دی چې جانی خیلو سره شوې ژمنې ټولې سرته ورسي. د معاهده لاندې جانی خیلو کې وژل شوو څلور ځوانانو کورنۍ ته شهدا پیکیج په لومړۍ ورځ ورکړل شوې. د قاتلانو د نیولو او تحقیقاتو لپاره جی آئی ټی کار پیل کړی او پرمختګ شوی. ډیپټی کمشنر بنو کیپټن ریټایرډ محمد زبیر نیازی مشال ریډیو ته وویل
کمشنر بنو ڈویژن نے جانی خیلو قوم کے مشران کو یقین دلایا کہ حکومت نے قوم کے ساتھ
کمشنر بنو ڈویژن جانی خیلو تا یقین ورکړ چې حکومت ورسره کما مائده کړي 100% با پہ عمل کیږي. مشرانو ته د مائده یو یو شک وابراو او تر اوسه چې کم اقدامات شوی پاغه مشران خبر کړل. د جرګې مشرانو ته دا وویل شول چې خپل کې کې نه ای سلام مشورې پس د جنی خل سیمه ضرورت په ګوته کړی چې ترکیاتی پیکیج تیار کړل شي. د جلسو سره مسائل په ګوته کیږي او جرګو کې مسائل حل کیږي. مشران مطمئن ول او وی ویل چې حکومت او انتظامیه سره به د جرګو سلسله دوامدار ساتي. د جانی خلو یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې لخپلو ګیلو مانو خبر کړ
چې ما فیصله شوی و په هغه باندې لکه مطلب چې موږ وختن په وخت باندې جرګې کړلې خو نن چې کومه جرګه وشو هغه ډېره موږ مطمئن شولې چې ما فیصله شوی دو لکه چې خو وزیر اعلی کاونټرشن کړی دو کمشنر ته دستا غاته چې مالی شي لکه مطلب دا چې دغه نه کسی نشته وکړي برابر دی چې کومې ټیم کړای دی چې دا جرګه سمېږو دا قدم مخصصی دی.
د مارچ په میاشت کې جانی خیلو کې څلور ځوانانو مړی موندل شوی ول چې په ځای ولس اته ورځې پرلت وکړ. په نهم ورځ حکومت سره مذاکراتو پس پرلت ختم کړل شو. خو د هغې پس جانی خیلو مشرانو په یوه بله جرګه کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې ګنی ورسره شوې ژمنې عملي کېږي نه. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د وزیر اعظم عمران خان تر څرګندونو وروسته یې له سعودي عرب خپل سفیر او د سفارتخانې شپږ کارکوونکي هیواد ته وربللي. د وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون په یو بیان کې ویلي چې پاکستاني وګړو د سعودي عرب د سفارت پر ضد شکایتونه کړي ول. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې وزیر اعظم عمران خان پرون وویل په سعودي عرب کې پاکستاني وګړو پر سفارتخانې د کارونو په بدل کې د پیسو اخیستو تورونه پوري کړي چې د یې پلټنې کوي. سفیر راجا علی اعجاز یا د سفارت کارکوونکو د دې تور پاړه څه نه دی ویلي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو لوړپوړي کمیټي به د دې موضوع تحقیقات کوي. سراج زهیر تفصیل لري.
د اپریل په 9 اسلام آباد کې د خارجه دفتر ویان زید حفیظ شیخ جاری شوی بیان کې ویلي چې په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر راجا اعجاز سره د نورو شپږو کسانو بیرته راستون شوی او د هغه په ځای بلال اکبر په سعودي عرب کې نوی سفیر ټاکل شوی. د نوموړي په خبر په سعودي عرب کې پاکستانیانو د سفارتخانې پر ضد شکایتونه درج کړي وو، نو ځکه یې د سفارتخانې غړي واپس رابللي. د دې وړاندې په اسلام آباد کې د روشن ډیجیټل اکاؤنټ پرانیست دستوری ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي نوی دغه پاکستانیان دا وخت د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې کارونه کوي او پاکستان ته پیسې را لیږي چې ورسره ته د هیواد اقتصاد ښه شوی. خود په ځینې ملکونو کې د پاکستان په سفارتخانو کې د پاکستانیانو هغه شان خدمت نه کیږي کوم چې پکار دی. د نوموړي په خبره دی خبر شوی چې په سعودي عرب کې د پاکستان په سفارتخانه کې د کارونو په بدل کې پیسې اخیستل کیږي په کوم چې یې اکشن اخیسته او د سفیر او د نورو عملی پر ضد د پلټنو حکم کرے.
مجھے پتا چلا کہ سعودی عربیہ کے اندر ہماری ایمبسی نے
دیوئی ماته پته لګېدلې ده چې په سعودي عرب کې زموږ سفارتخانې له چې د پاکستانیانو کوم خدمت کول پکار وو کوم خیال ساتل پکار وو هغه یې نه دی کړی. نو پرون ما په دې انکوائری جوړه کړې د سفیر پوره پوله پلټنې کوم او چې د دې انکوائری نتیجه راشي او څوک ذمہوار وختل او چا زموږ د مزدورانو سمه راهنمایي نه ده کړې د هغه ټولو پر ضد به کاروایی کوم. بل پلو په سعودي عرب کې میشت پاکستانیان وایي دوی د وزیر اعظم په دې اقدام خوشاله دي ځکه چې دوی په سعودي عرب کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د چغرزو اوسیدونکي نقیب الله یوسفزی چې د سعودي عرب په ریاض کې مزدوري کوي مشال ریډیو ته وایي باید چې پاکستان د سعودي عرب سره د دوی په مشکلاتو خبرې وکړي.
پکار ده چې کوم سفیر دی په ریاض کې دا و خلاف چې کوم کاروایی ده دغه خبرې تحقیق دی وکړي شي په هغه باندې چې کوم الزام لګېدل چې آیا دوی پیسې اخلي خدوم رده چې کار خپل ټیک نه کوي. په تیر کال چې کوم دلته کې چې کومې سختې په مسافرو باندې راغلې وي کوم مسافر چې وطنوال چې زمونږ دلته کې وپات شوي دي په گاڑو کې پراتو نه دغه ته پوس اغه نه کو په وخت او دلته کې نور هم دنیا ستونزې د دې مسافرو پیسې په سعودي قامي ختمې نه تپوس نشته.
د سرکاري شمیرو تر مخه په سعودي عرب کې شپږ ویشت لکو پوری پاکستانیان کاروبارونه نوکری او یا مزدوري کوي.
اوریدونکو که غواړي چې به لخندو زنده زموږ ټولو خبرونو شننو تفسیرو او ویډیوګانو ته لاسرسی ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د مشال رادیو اپلیکیشن تاسو له اپ سٹور او له ګوګل پلی څخه ډاونلوډ کولای شئ. د پاکستان له لوري له ایران سره د پولې له تړلو راهیسي دواړو خواو ته هغه زرګونه ډریوران گیر پاتې دي چې تیل قاچاقوي. دوی له ایران پاکستان ته په ناقانونه توګه تیل وړي چې یو خطرناک کار دی، خو د دوی د پیسو ګټلو یوازینی وسیله هم ده. په دوی کې زیاتره ډریوران بلوچستان دي چې د پاکستان د بلوچستان او د ایران د بلوچستان سیستان اوسیدونکي دي. اوس مهال بند پاتې ډریوران خواړه اوبه نه لري او په سخته ګرمۍ کې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د چارو پوهان پر پوله د بشري بحران پیدا کېدو ویره څرګندوي. د بلوچستان د حکومت ویان د رسنیو ته ویلي د مسالې د هواري هڅې کوي. ملیحه میرزاده تفصیل لري.
عبدالحلیم بلوچ یو له هغو زرګونو گاډو چلونکو څخه دی چې د روزګار ذریعه د ایران د جنوب ختیځ سیمې نه د پاکستان جنوب غربي علاقې ته په غیر قانوني ډول تیل کاچا کول دي. په داسې حال کې چې اسلام آباد پر سرحدي سیمه د 9.5 کیلومتره پورې اخصن تار لګوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړلې دي، په زرګونو داسې ډرایوران په منځ لاره کې گیر پاتې دي. له دې روزګار سره د بلوچستان د زرګونو کسانو ژوند تړلی دی چې اوس یې د معاش ذریعه ختمه شوه. د عبدالحلیم بلوچ ترڅنګ زرګونه نور ډرایوران د اپریل له پیل راهیسې د نوانو او ابتوی په لرې پرتو کلیوالو شاته پاتې سیمو کې گیر دي. هغه وایي چې د یو 45 کلن ډرایور فضل سبزل مړینه ډیره بوګنونکې وه. هغه په سارا کې د تندې له امله مړ شو. بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې سبزل ډیر ناجوړ و، هغه تر لسو ګنټو اوبه پیدا نه کړی شوې او تندې مړ کړ. د بلوچ په خبره پخپله پر هغو اوبو گزاره کوي چې ډیزل پکې ورګډ شوي دي.
هغه وویل چې تر دوه اونو زیاته موده وشوه چې دغه هلته ګیر پاتې دی او مجبوره دی چې تر شین اسمان لاندې په سور نور کې اوده شي. بلوچ وایي چې خوراک، پاکې اوبه او غسل خانه نه لري. اسلام آباد له تهران سره پوله په مارچ کې تر هغې وروسته وتړله چې په سیستان بلوچستان کې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک لخوا د بلوچو ډرایورانو وژنې په سر د ورځو لپاره مظاهرې وشوې. په سرحدي سیمه کې په زرګونو کسان ګیر پاتې دي او پاکستان هغلته د اغزن تار لګولو په اړه وایي چې هیواد له وسلوالو نه د خوندي ساتلو لپاره دا کار ضروري دی. د عبدالحلیم بلوچ په ګډون نور په زرګونو نصیب بلوچان چې د بلوچستان او سیستان بلوچستان سره تعلق لري په دواړو هیوادونو کې د روزګار د نشوالي له امله په غیر قانوني ډول یې د تیلو قاچاقولو ته مخه کړې ده. دغه دواړه سیمې په معدنیاتو او قدرتي وسایلو شتمنې دي او تجارتي او بحري لارې هم لري، خو بیا هم د بلوچانو اکثریت لرونکي دغه علاقې د ملک غریب ترین هغه دي. د سبزل د کورنۍ یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هغه په کور کې د ګټې یوازینی ذریعه وه. هغه غوښتل چې خپلو بچو ته ښه ژوند ورکړي، نو ځکه یې له خطره ډک دغه کار کوو. د سبزل شاته پنځه لوڼه او یو زوی پاتې دي. د هغه خپل وویل چې کار ته تر تللو مخکې هغه خپل زوی ته ویلي وو چې سایکل او د اختر جامې به ورته اخلي. اوس یې زوی په بیا بیا د پلار پوښتنه کوي. په عین حال کې په چارو نظر لرونکي په سرحدي سیمه کې د یو بشري بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکوي. له ایران سره نږدې د بلوچستان په تربت ضلعه کې د سرحد سوداګریز اتحادیې جنرل سیکرټري ګلزار دوست مشال ریډیو ته وویل چې څلور ډرایوران مړه شوي او ښایي دغه شمېر زیات شي. د هغه په خبره مخکې یې کله هم داسې حال نه و لیدلی. دی وایي د دواړو ملکونو ترمنځ دغه پوله بې له څه خبرداري وتړل شوه، نو په زرګونو ډرایورانو سره خوراکي سامان په ختمېدو دی او خوبونه یې خراب دی. په گوادر کې یو خبریال بهرام بلوچ وایي چې ځایي اوسیدونکي د نورو کسانو د مړینې یره لري. دا هغه په خبره په کیچ، پنجګور او گوادر کې تر لسو زرو زیات ډرایوران د پولې دواړو خواوو ترمنځ کېر پاتې دي. دا د بلوچستان هغه ضلع دي چې له ایران سره مشترکه سرحد لري. دا بلوچ په خبره له هغوی سره خوراک نشته، د تودوخې درجه هم ډېره ده او بې یارو مددګار دي. دی وایي چې د حکومت کار هم سست دی. هغه وویل چې انتظامیه اوس خلک پرېږدي چې ګیر پاتې کسانو ته خوراک او اوبه وروړي، خو بیا تړل شوو سړکونو او لارو د مرستې او ژغورنې کار سخت کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی سره د مسلسل رابطو د هڅو باوجود نوموړي جواب ورنکړو، خو وروسته یې په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې د مسلې د حل کوشش کوي او چې څه هم مخې ته راځي له رسنو سره به یې شریکوي. شاهوانی وویل چې دوی له مرکزي حکومت سره د مسلې د حل په اړه خبرې کوي. د کیچ مرستیال کمشنر او یو لوړپوړي حکومتي بیوروکراټ حسین جان بلوچ وویل چې دوی له ګیرو شوو کسانو سره مرسته کوي. نوموړي تېرونه په یو بیان کې وویل چې انتظامیه ګیرو شوو سلګونو ډرایورانو ته مرسته رسولې ده. دا بیان نوموړي یو تړل شوي سرحد ته تر دورې وروسته ورکړ. خو بیا عبدالحلیم بلوچ وایي چې د حسین جان بلوچ د اپریل اتلسمې دورې پس هم په حالاتو کې څه بدلون نه دی راغلی. هغه وویل که دوی د مظاهرې کوشش کوي نو ملیشا ځواک یې وخي. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مشر ثنا بلوچ وویل چې په صوبه کې د ترقۍ د کمی له امله اوسیدونکي بې وزله او شاته پاتې دي. د نوموړي په خبره د بلوچستان 12 میلیونه خلک له غربت، د انفراستراکچر او صحت خراب نظام او کمې خواندګۍ سره مخامخ دي. نوموړي وویل چې د دې له امله د سیمې ځوانان د پولې هغه غاړې خطرناکې سوداګرۍ ته مخه کړې ده. سنا بلوچ وویل چې اسلام آباد په سرحدي سیمه کې اغزن تار لګوي، خو دې ته پام نه کوي چې د دې خراب اثرات پسوي. دا د سیمې بې روزګار ځوانانو لپاره یو ډېر خراب حالت جوړوي. هغه وویل پکار ده چې په ایران، پاکستان او د بلوچستان په استازو مشتمل یو درې اړخیز کمیشن جوړ شي او داسې تګلارې جوړې کړل شي چې پر سیمې خراب اثرات ونه لري. د نوموړي په خبره پاکستان او ایران باید یوځای شي او په بشري بنیادونو خپلو پالیسیانو ته بیا کتنه وکړي. بلوچ نمایندګان او فعالان د پولې دواړو خواوو ته تجارت نه یوازې د اقتصاد له پلوه ضروري ګڼي، بلکې وایي چې دا د سیمې د کلتور هم یوه برخه ده. دوی وایي چې دغه ختمولو سره به ډېر ژوندونه او رشتې له خطر سره مخامخ شي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویو 621، په شارټ ویو 2113، 15,350 او 15,155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په پاکستان کې چارواکو او ډاکټرانو د کورونا وایرس مخنیوي لارښوونو نه عملي کولو په صورت کې د ټولبند لګولو خبرداری ورکړی دی چې سوداګري اندېښمن کړي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو ټولنې مشر ملک مهر الهي وایي له اعلی وزیر سره یې لیدلی او ورڅخه غوښتي چې د مازیګر تر شپږو بجو وروسته دې ورته د دوکانونو خلاص ساتلو اجازه ورکړي او ټولبند دې نه لګوي. د اپریل پر 9 په یو حکومتي رپورټ کې راغلی چې په پاکستان کې د کووډ 19 وبا درېمې څپې تر 3000 زیات کسان وژلي دي او روانه میاشت د مثبتو پیښو شمیر خورا لوړ شوی دی. غلام غوس نور معلومات راکوي.
د اطلاعاتو او وفاقي وزیر فواد چودري په هیواد کې د کورونا وایرس د خورېدلو د مخنیوي لپاره بیا د ټولبند لګولو دړکه ورکړې ده او ویلي دي چې که ولس په احتیاطي لارښوونو عمل نه کوي نو حکومت به په ټولبند کولو مجبور شي. خو د سوداګرو تنظیمونو بیا ویلي دي چې د وړاندې نه دوی د مالي مشکلاتو سره مخ دي او په داسې حالاتو کې مکمل ټولبند نشي زغملی. په دغه اړه د پښتونخوا د تاجرانو بیلابیلو تنظیمونو د پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان سره ملاقات هم کړی دی او په پښتونخوا کې د تاجرانو د مرکزی تنظیم مشر ملک مهر الهي په دغه اړه وایي چې دوی د اعلی وزیر نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د شپږو بجو وروسته دوی ته د کار روزګار اجازه ورکړي شي.
دیو دې مونږ وزیر اعلی سره خبر وکړه نو هغه مونږ ته دا یقین دهانی ورکو چې دا بیماری چې کوم موجوده پوزیشن کې کده نه زیات نشي نو لاک ډاون بچر تم نه لګي او کډ لاک ډاون ولا څه خبر ای نو هغه مونږ ته ویل چې مونږ به تاسو اعتماد کیالو او یو چې کوم دې اختر نږدې دی نو لہذا افطاری نه پس 9 بجے نه تر 2 بجے پورې بازارونو دے کولاو کړی شي یا دې کې دې کیټګری جوړ شي چې کم کار چې اختر سره لګي هغه دې کولاو شي خیر دې باقی دې بندې چې مکمل لاک ڈاؤن سره دوه طبقه ډېر طبقه کې یو هضمګه طبقه دې چې دکاندار دې نو هغه چې کم دې مالونه راوړي دې اختر د پاره کدا سٹاکونه پاتې شي نو ارسه به تبا شي او ما وته ویل چې دې نه علاوه ار یو دکان کې چې کوم دې 4 نه 5 مزدوران دي شاګردان دي سیلز مین دي نو مطلب دا دی چې دا خلک وختر باندې وسه کوي.
د کورونا ناروغي په اړه د اپریل په 1 کم 1/2 نیټه د خپور شوی سرکاري راپور تر مخه د کورونا وایرس په 3 مسپه کې د اپریل د لومړۍ نیټې نه تر 1 کم 1/2 نیټې پورې د دغه ناروغۍ نه 1.5 د پاسه 3000 کسان مړه شوي دي او د اپریل په میاشت کې د مثبتو کیسونو په شمیره کې ډیر زیاتوالی راغلی او په هسپتالونو کې د ناروغانو شمیره هم زیاته شوې ده. خو په پښتونخوا صوبه کې د کورونا د سارنې د ادارې مشر ډاکټر اکرام الله لمشال ریډیو سره په مرکه کې ویلی وو چې په هسپتالونو کې د داخل شوي ناروغانو لپاره دوی په هسپتالونو کې سهولتونه هم زیات کړي دي. په دغه لړ کې په پېښور کې د صوبې تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ روغتون ویاند محمد عاصم په یاد روغتون کې د ناروغانو د شمیرې او سہولتونو په اړه مشال ریډیو ته وایي
موږ سره دې ټیم کې د کرونا 300 یو کمیټه مریضان داخل دي. تیر سو ورځو کې مونږ د کرونا مریضانو کې لک شانتي په تعداد کې لک شانتي کمی مونږ لیدلې ده. دا کمی آرزم کې دي چې خو بهرحال مونږ دعا کوو چې د مریضانو د تعداد همدغه شانتي کم شي او چې کوم دی د دې بابا نه خلک چې کوم دی په امان کې شي. خو بهرحال زموږ سہولیات دې ټیم کې حاضر دي د ټولو مریضانو ته د اکسیجن سپلای دوایانې او ټول هر څه سہولیات چې کوم دی تر دې د مخه ټیک ټاک ملاويږي الله دې کې چې د حالت هم د شانتي ختیدو طرف ته لاړ شي.
په عین حال کې په هیواد کې د کورونا ضد ویکسینو لګولو بهیر هم روان دی. خو ډاکټران وایي په پاکستان کې ټولو وګړو ته د کورونا ضد واکسینو لګولو کې به ډیر کلونه لګي او په کار د ولس د غنی غونی په ځایونو کې د ماسکونو کارولو د یو بل نه د فاصله ساتلو او د لاسونو د نه میلاوهلو په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کړي. د صوبایي ډاکټرانو د تنظیم یو مشر ډاکټر سجاد یوسفزی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
مهرباني وکړئ په خپل کورونو کې پاتې شئ بلا ضرورت راوځئ ما سوشل ډیسټنسینګ ولرئ مطلب د یو بل په منځ کې فاصله وساتئ ماسکونه چوي لاسونه انځئ. زمونږ آبادی چې کم ده نو مونږ خو یو ډېر زیات غریب ملک یو نو زمونږ او بل چې کم دی زمونږ د دې ویکسین هم ډېر ګران دي نو مونږ ټول آبادی ته ویکسین نشو رسولی. زمونږ ډېر کم خلکو ته ویکسین شوی په ملک کې 2.5 کروڑ آبادی ده نو سو پورې چې ویکسینیشن ټول ملک نه شوی نو د هغې پورې د دې بیمارۍ نه روکتام ډیر ګران دی او مهرباني وکړئ تاسو احتیاط وکړئ.
د اپریل په یو کم دیرشمه نیټه د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې یو نیم سل نور کسان د کورونا ناروغۍ نه مړه شوي دي، چې ورسره د کورونا ناروغۍ نه د مړو شویو کسانو ټوله شمیره څه د پاسه 1,200 ته رسیدلې ده. او په پاکستان کې د کورونا په ټولو مثبت شوي شاوخوا 8,15,000 کسانو کې 1,800 کسان د دې ناروغۍ نه بیرته رغېدلې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د زیاتره اوسیدونکو مورنۍ ژبه پښتو ده، خو کم خلک پکې لیک لوست کولای شي. پوهان وایي د دې لوی لامل د پښتو ژبې بدل رسم الخط یا لیکلار او بیا پکې د استادانو نه روزنه ده. دوی همداراز وایي مورنۍ ژبې د نصاب برخه هم نه دي او په پښتو ژبه ورځپاڼې تقریبا نشته، نو ځکه هم د پښتونخوا زیاتره خلک په پښتو لیک لوست نشي کولای. نور له پېښور د حسن علي په رپورټ کې.
دا عبدالولی خان پوهنتون د پښتو څانګې رئیس او څېړنکار ډاکټر سهیل وایي چې دا و خیبر پښتونخوا کې تعلیمي شرح د 55 نه تر 85 پورې ده. 22% د شخصي سکولونو سره دي چې د هغې زده کوونکي د پښتو لیک لوست نه محروم دي. 26% په دولتي سکولونو کې زده کړې کوي. دا خیبر پښتونخوا په 8 تعلیمي بورډونو کې د 8 نه تر 8.5 لک ماشومان د لسم ټولګي زده کوونکي دي، چې صرف 1.5 لک ماشومان د پښتو زده کړې کوي. دا ډاکټر سهیل ترمخه 1.5 کاله وړاندې پښتو ملا چې عربي رسم الخط کې وا لکبل یې لیک لوست اسانو، خو په کال 1999 کې د باړګلې املا تر څنګ راتلو سره په لیک لوست کې ستونزې پیدا شوې، چې لویه وجه یې په حکومتي کچه د استادانو روزنه نه کولو.
هغه نصاب چې تا جوړ کو بیا دا نوی نصاب مطابق ته هغه عمل درآمد پکې نو ته برغې لپاره اول استاد ټرین کې دا هغه ټریننګ نه پس باغ ځینو خی په هغه طریقه باندې په هغه ماډل باندې په کم ماډل باندې چې دا جوړ شوی املا خو د باړګلې جوړه شوه، خو نه پېښور پوهنتون او نه حکومتي سطح نور ادارو د استادانو د ټریننګ لپاره اس قسمه بندوبست نه کو.
پیجندلی شاعر امجد شهزاد د پښتو د لیک لوست په اړه وویل چې ترسو پښتو د نصاب لازمی برخه نه وي ګرځېدلې، تر هغې به لیک لوست کې هم دغه رنګستونزې مخې ته راځي.
لا هو مورنۍ ژبې لا د اولمبی کلاس نه واخله، اولمبی جماعت نه واخله، تر اخره پورې دا د یو لازمی مضمون په توګه رایج کول دي. معلومه خلک خپله ژبه زده کړي، خپل شخص په وپېژني او خپل عناناتو نه خپل تاریخ نه به خبر شي.
دا مردان عبدالولی خان پوهنتون د اردو څانګې زده کوونکي کامران دانش وایي په پښتو کې ایم فیل او پی ایچ ڈی نه کوي، چې وجه یې پښتو پر ژبه کې د نوکرو نشتوالی دی.
بلا زموږ حکومت تخواست دی چې پښتو دې زموږ د نصاب ژبه کې، زموږ پبلک سکولونو کې، زموږ په سرکاري سکولونو کې، چې پښتو د لسمه پورې د دولسمه پورې خامخا مضمون کې.
د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا د صوبې کلتوري مشر خادم حسین وایي 80% پښتانه په خپل مورنۍ ژبه کې خبرې کوي، خو لیک لوست تناسب یې د 15 نه هم ښکته دی.
د دې کم لیکل لوستلو بنیادی علت دا دی چې د پښتونخوا نن سبا سکولونو کې او کالجونو کې د پښتو نصاب د نشت برابر حیثیت لري، او د هغې هم بنیادی علت دا دی چې پښتو دلته منډای د کاروبار د ملازمت د سرکاري دفترونو ژبه لا تر اوسه پورې نه ده جوړه شوې. د هغې د وجې نه دغه لیک لوست کې کمی په نظر راځي.
د ملکن پوهنتون اسسټنټ پروفیسر نورالبصر امن د چارواکو هغه نوټیفیکیشن ته پاملرنه وکړه کومه چې د مورنو ژبو د پرمختګ لپاره پیل شوی او
پښتو د لیک لوست لپاره دا ضروری ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د الیمنټري سیکنډري ایجوکیشن ډپارټمنټ کم نوټیفیکیشن په کال 2012 کې د جنوري په 13 نیټه کړی دی، هغه دې لازمی کړی شي. په هغې کې دا خبره ده چې خیبر پښتونخوا کې څومره هم ژبې دي، دا دې په نصاب کې شامل کړی شي او دغه نصاب دې تر 12 پورې لازمي کړی شي.
دا سیړنکار عبدالباسط د پیجډه د سیړنې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 80% پلاران په خپل بچو د پښتو زده کړې کول نه غواړي. ډاکټر سهیل وایي د پښتو لیک لوست کې بنیادی وجه چې مخې ته راځي هغه کې د چارواکو له طرفه د پښتو کتاب کم چاپ کول، د انګلیسي سکولونو زیاتوالی، د پښتو مجلې ورځپاڼې نه چاپ کېدل یا چې کوم چاپ کېږي هم د هغې د چاپ شمیره د نشت برابر ده او د آئین آرټیکل 251 په عمل کې نه راوستل دي کوم چې د مورنو ژبو د پرمختګ لپاره جوړ شوی و. په خیبر پښتونخوا کې د مورنو ژبو لپاره په حکومتي کچه سګامونه پورته شوي. په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا الیمنټري سیکنډري ایجوکیشن ډایرکټر حافظ ابراهیم او د صوبې د تعلیم وزیر شیرام ترکی سره مسلسل د تماس نیولو هڅې وکړي، خو دوی د حکومتي دریز ورکولو نه ډډه وکړه. حسن علي، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږیاست. د حسن علي له رپورټ سره سم په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. د دې لپاره یو لار فیسبوک ته، هلته مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته را سره شریکولی شئ او ورسره کولی شئ چې د سکایپ، وایبر او ټلیفون له لارې را سره رابطه وکړئ. د سکایپ پته او د وایبر او ټلیفون شمیرې په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکل پیغام پرې خو دی شي.
مشال رادیو ته وګیاست او دلته راته مالک صاحب لپشینا د سپورتس خبر راکړی چې نن د پاکستان او زیمبابوي ترمنځ د ټیسټ دویمه ورځ پیلېږي. ټیسټ پرون شروع شو. اول زیمبابوي بیټنګ کړی دی چې د ټولو لوبغاړو په آؤټ کېدو 120 منډې جوړې کړې دي. ورپسې پاکستان بیټنګ کړی دی, 103 منډې تر اوسه پورې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی هم نه دی آؤټ شوی. دا ټیسټ د زیمبابوي په هراري کرکټ لوبغاړ لیکي کېږي. جمیل دومړ له سنځاوي څخه لیکلي دي چې پرون دوی شخصي تعلیمي ادارې بندې کړې. دی وایي زه خپله په ښوونځي کې استاد یم. حامد خان لیکلي دي چې په اباسین کې د یو ځوان چې ډوب شوی و ډرایور و محمد مصطفی نومیږي, د مړی تر اوسه په څلورمه ورځ هم نه دی ایستل شوی. د ژغورنې ادارې یو یو دوه دوه او ضلع چارواکو لوري وی دی وایي چې تر اوسه پورې څه اقدام خاص نه دی شوی او ورور یې چې دی یوازې د غمړي پسې ګرځي. سیند ته یې ویله ټوپ کړی و خو هغه خلکو بیا وژغوره. د شپږیش اپریل باندې په ډیر اسماعیل خان کې په باسین کې تعمیراتی پروژیکټ کې کار روان و چې دغه ډرایور هلته ګاډی خالی کاوه خپل ډمپر ګاډی, نو په هغه وخت کې دی په سیند کې وی غورځېدلی دی. سمه ده, داسې به وکړو چې د شوکت محمود په غږ به سندره در خبره کړو, بیا زه ستاسو خبرونو ته راځم.
Thank you.
مشال رادیو ته وګیا زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوشت کلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اورې اوریدونکو ته کتا ستر اوسه پورې د مشال رادیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړئ نو په خپل موبایل کې یا په ټیبلیټ کې یې ډاونلوډ کړئ په ډېر اسانۍ باندې ډاونلوډ کیږي تاسو کولی شئ چې ګوګل پلی ته لاړ شئ او یا هم که انډراید فون یا ټیبلیټ استعمالوئ او که آی فون استعمالوئ یا آی پیډ استعمالوئ نو کولای شي چې اپ سٹور ته لاړ شي هلته مشال رادیو لیکل دی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل بیا سپیس ورکول دی یو وقفه ورکول دی او بیا آر اے ڈی آی او دا لیکل دی بس چې دا مو لیکل د مشال رادیو اپلیکیشن به اندر ته درشي درخکاره بشي مشال رادیو به لیکل شوی هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ او بیا کولای شي چې زموږ ټولو خبرونو ته رپورټونو ته خبرونو ته او ویډیوګانو ته به لخندو ځنډ لاسرسي ولري دلته راته ځنو کسانو تبصری را لګلی دی خو هغه چون دغه نه دی خبرونه نه دی نو زه هغه ځکه نه شریکوم او نن ستړی ژوند په نوم باندې یو کس لیکلی دی چې نن په هلمند کې ملي ځواکونو وسلوال وژلی دی. ځینو کسانو د موسم خبرونه را لېږلي دي، له هغوی څخه هم مننه. زه به درته د مویز مومند په غږ سندره نشر کړم. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 420 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. دلته راته ځنو کسانو تبصرې کړې دي او راته د موسم حال هم لیکلې دي، لکه په خوست کې د باران حال راته لیکلې دي. نو له تاسو مننه که خبرونه در سره یې نو هغه را سره شریکوي چې هغه موږ دغه کړو خپور کړو. د جنوبي وزیرستان د پیښې په اړه راته لیکلي دي، د هغې په موضوع باندې هم زه تاسو ته ډېر زر په راتلونکو غړې کې یو رپورت در خبروم تازه او هغه به تاسو واوري. شاکر بیٹنی لیکلی دی چې په لکی مروت کې د کورونا وایرس څلور اویا پیښې ثبت شوې دي. د کورونا وایرس پیښې په پاکستان کې په زیاتېدو دي. د حکومتي وپاڼې له وینا سره سم پرون په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې په پاکستان کې 15,112 پیښې ثبت شوې دي او 131 کسان مړه شوي دي. دا نننۍ ارقام دي چې ما تاسو سره شریک کړه د تیرو څلوېښتو ساعتونو په اړه باندې. نو حکومت ولس ته وینا کړې ده چې هغوی دې پوره احتیاط کوي، لارښوونې دې عملي کړي. کنی حکومت دا خبرداري هم ورکړې ده چې که خلک او کاروباریان لارښوونې نه عملي کوي نو حکومت به ټولبند لګولو ته اړ شي. د نعت الله په غږ سندره ورو.
دان اخلم انتقام بلمند ترش پوکے دان اخلم انتقام سحر ورشم بے اختیارا راشوند شم مخا سحر ورشم بے اختیارا راشوند شم مخا بلمند ترش پوکے
مشال رادیو ته غوږی از موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. سلام پښتونخوا خبرونه ده او په دې خبرونه کې تاسو سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریکوي. ځنې تبصری دلته شته دي خو ځنی خبرونه تکرار کړی دي او د کورونا وایرس په باره کې هم ځنی کسانو لیکلی دي. نو هغه خو تاسو ته ما وویلې چې د پاکستان د حکومت له رسمي ارقامو سره سم په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 15,112 پیښې ثبت شوې دي د کورونا وایرس تازه، او 131 کسان مړه شوي دي. نو او حکومت چې دی هغه په خیبر پښتونخوا کې، په سند کې او په پنجاب کې ځینې محدودیتونه لګولي دي، خو وایي چې نور محدودیتونه به هم اعلان کړي که خلک پر لارښوونو عمل ونه کړي. د ماستر علي حیدر په غږ باندې سلام پښتونخوا پای ته رسو. په بل غړی کې له تازه رپورټونو سره بیا حاضری کو.
لشے لشے بان پلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تا دی خیال دے لشے لشے بانا لشے لشے بانا پلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا لشے لشے بانا بلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا چل چل زمینو پتر راج تاوی خواری گی چل چل زمینو پتر راج تاوی خواری گی چل چل زمینو پتر راج تاوی خواری گی دگورت موسم گورت موسم دے آتا گانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی بزرونو ورخخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا خزانو دی پرات پا خزانو دی خامارانو تد خیال دے پزرونو ورخخی گی
خیگی کاتلانو تا دی خیال دے لشی لشی بانا